از فرصت استفاده نموده از همکارم. آقای طاهر روشن هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جان تشکر می‌کنم.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې ست صفی الله ستنګ زایم د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري دا وروستۍ نیم ساعت پښتو خبرونه وړاندې کوم. مشرانو جرګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي تورنوي او وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وروستۍ نتیجو کې شفافیت نه دی تامین کړی. د کابل استیناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیې د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. همدا دوه راپورونه د لنډې خبري مجلې دوه لومړي راپورونه دي. لومړی خبرونه اورو چې صالح محمد صالح دراوروي.
په غزنی کې 15 ډلې د تروریستي او نورو غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي. د انتقالي عدالت د همغږې ټولنې له افغان حکومت نه وغوښتل چې مهمو پوستونو ته وړ کسان وګماري. په پاکستان کې په تازه حملو کې نږدې 60 تنه وسله ور وژل سوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د تروریستي فعالیتونو تر شتونو دغه رز د وسلو او نشه یي موادو د قاچاق په تور 15 ډلې نیولې دي. د دې ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو ډلو 21 تنه غړي چې د قومي مشرانو، دولتي مامورانو، علماو او سوداګرو پر تشتونه کې لاس درلو د ملي امنیت لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د امریکا سمندري او د بریتانیا جنگي قواو نن خپل یو لوی پوځي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارله. په هلمند کې د لیدرنیک په نامه د امریکایي پوځینو دغه پوځي اډه نن د افغانستان ملي اردو ته وسپارل شو. د امریکایي پوځینو تر ټولو لوی پوځي اډه ده چې افغانستان ته سپارل کیږي. بلخوا د باسشن په نامه د بریتانوي پوځینو یو پوځي کم هم افغان لوري ته وسپارل شو. د انتقالي عدالت د همغږي ټولنې له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابینه او نورو دولتي پوستونو کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د ګمارلو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو غړی عبد الله احمدي
در گزینش کابینه و پست‌های کلیدی در دولت است.
د کابینه او د دولت نورو پوستونو مهمو پوستونو په ټاکلو کې دی دولت هغه کسان نه ګمري چې په بشري جنایتونو مشهور دي. د په داسل کې د چې اوس محل یو ولس کسیز غهیات کمیسیون د نوې کابینه پر تشکیل بحثونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په طرفداري او اداري فساد تورن کړ. د دې جرګې ځینې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې څنګه باید بې پرې وایي هغه سي بې پرې نه و. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي رادیو ته وویل چې د خپل ادارې د فیصلې دفاع کوي او کچیر دغه سناتوران کومه موثقه اداره لري دوی باید څېړي. په سمنګان کې څلور تنه کان کیندونکي د ډبرو سکرو د کان د نړیدو له کبله وژل سوي دي. د سمنګان سرپرست ولی خیر الله انوش ازادي رادیو سره په خبري کې دغه پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولیس ته چیرمه د خیبر په قبایلی سیمه کې په تازه هوایی حمله کې 13 سختریز وسلول وژل دي. پوز نن په خپل اعلامیه کې وویل چې دغه حمله د مشکوک وسلول طالبانو او د بلې ممنوعه سختریز ډلې لشکر اسلام مرکزونه هم په نشه کړل. د عراق دولتي پوځیانو او د کردانو پېشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له سختریز وسلول څخه د دغه هیواد په مرکزی او شمالي برخو کې یو شمیر سیمې برته ونیولې. د عراق پوځ او د هغه شیعه ملیشه وسلولو پرون د بغداد په جنوب کې جرف السخر شارګۍ تر څو میاشتنۍ جګړې وروسته ونیوي. په سیمه کې پولیس وایي په دې شارګوټي کې د جګړې له کبله پلسګونو سختریز وسلول وژل سوي یا هم ټپیان دي. د عراق په شمال کې کورد جنگیالیو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د اسلامي دولت په نامه د ډلې وسلول اول د زومر له شرګوټي او غنو نورو کلیو ویستل. په همدې حال کې د رقمنتی ځواک د رقمنتی چرواکي وای دولتي ځواکونه نن کرکوک شرط نږدې څلور کلی هم په خپل اول ککرا وستل. راپورونه وای په مصر کې یوې محکمې د غیر مجاز مظاهره لکبل درويشتنه فعالان په درې کلن بند محکوم کړل. قضایي سرچینو نن ویل چې دغه دیموکراسي پلوه فعالان د بلوا په پارولو په غیر قانوني ډول د وسلو په ساتلو او په هغه مظاهره کې د ملکیتونو په زیانمنولو تورن سوي چې دوی د جون پر 21 د ولسمشري مانی ته نږدې رئیس تلې. محکمې په همدې حال کې هر تورن سوي ته امر کړی چې شاوخوا 1390 ډالره د جرمی په توګه ورکړي. دغه کسان د استیناف غوښتنه هم کولای سي. او اوکراینیانو نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. تمه کیږي دغه ټاکنې اوکراین لویدیز ته نور هم ورنږدې کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو دغه انتخابات تاریخي بللې دي. تر انتخاباتو مخکې د اوکراین ولسمشر پوروشنکو ویل دغه انتخابات د قدرت انتقال بشپړوي او دا انتقال هغه وخت پیل شوی چې مسکو پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په فبروري کې د مخالفانو د پراخ مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه لیرې کړی سو. په همدې حال کې د سویډن د پارلمان غړي او د اوکراین د انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکي ماموریت موقت مشر ګیند هرشتید پرون په کیف کې دغه انتخابات له ستونزو ډکو بلل.
This is an extraordinary election in many ways.
د وی دغه انتخابات له څو اړخونو فوق العاده دي. دا مهال موږ وینو خلک په اوکراین کې چې په غیر قانوني ډول یې یوه برخه د روسیې لخوا لاندې سوی په انتخاباتو کې برخه اخلي، د دې هیواد پر یوه برخه جنگي حالت حاکم دی. دغه راست په هیواد کې دننه په سلګونه زره کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې دلته د حکومت لپاره دا مسله یو لوی چیلنج دی. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو له رایې ورکوونکو وغوښتل داسې پارلمان وټاکي چې اصلاحات غواړي، نه دا چې په فساد ککړ وي. داسې پارلمان چې د اوکراین او اروپا په لوي وي نه د روسیې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. د خبرونو به هم وګوري او ولولې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د مشرانو جرګې او شمیر غړي د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون چارواکي تورنوي او وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخابات په وروستیو نتیجو کې شفافیت نه دی تضمین کړی.
دا چې سره کوم دلیل څه ورته لامه او د کوم قانون پر اساس باندې مې څلور نیم زره رایز ما د کمیسیوي دي، نه قانون معلوم دی نه حصول معلوم دی هیڅ هم نه دی معلوم.
د کابل استیناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیې د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لوی څارنوالۍ ته لیږلي.
همه افغانی نواسوس های کنی خلال و تحقیقاتی که داخل دو دوسیه که موجودی یعنی آغاز سر تنگی رسی دارید و دامغی پا اساس بانین یو زل بیت بیاور ونی زل دوسیه.
برتانوی ځواکونه نن په رسمي ډول خپل ورستۍ اډه د افغانستان حکومت ته وسپارله او د افغانستان د پوهنې وزارت په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره اتیا موقت ښوونځي جوړ کړي.
موږ د تثبیتاتو لمخې 22000 کورنۍ کډوال لري خوست، چې په دې کې 2000 موږ تثبیت کړي دي چې دوی د مکتب الیکان دي.
مشرانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په درغلي او تورن کړل او وی ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وروستۍ نتیجو کې شفافیت نه دی تضمین کړی. د جرګې د یکشمې په عمومي غونډه کې یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له غړیو نه د ولایتي شوراګانو د اعلان شویو نتیجو د څرنګوالي په اړه وضاحت غواړي. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي که سناتوران د دې ادعاو لپاره کره اسناد لري دوی به وڅېړي. تفصیل اسدالله لودین پر راپور کې.
د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتیجو اعلان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو سخت غبرګونونه راپارولي او دوی ګواښ کوي چې په درغلیو بریالي شوو وکیلانو ته به سنا ته د ننوتو اجازه ورنکړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتیجو په اعلان کې لاسوهنه کړې ده. په دې جرګه کې د کندهار استازي او د ولایتي شورا کاندید سید احمد سیلاب وویل چې د په کندهار کې تر ټولو زیات رائے ګټلی خو اوس یې له ورستی لست څخه نوم لره شوې دی.
هیڅ نو مشکل نه لرم په ټول کندهار کې مې ورای نه د باټل سره. خپل رئیس د کمیسیون د سم شکایت د کندهار او کمشنران وایي چې وایت کاندید ته ز په ټول کندهار کې وایت کاندید زایم چې د سره کوم د لیست څول تلم او د کوم قانون پر اساس باندې مې څلور نیم زره رائے زما د کمیسیوي دي، نه قانون معلوم دی نه حصول معلوم دی هیڅ هم نه دی معلوم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د شمې پورز د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو روستی نتایج اعلان کړل چې لمخې د ونوي میرمنو په ګډون 455 کاندیدان بریالي شوي دي. د مشرانو جرګې زینو غړو ویل چې د دوی نمونه د بریالیو کاندیدانو په لیست کې وو خو له اعلانېدو یو ورځ مخکې لري شوي دي. سناتور خالق داد بلاغي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په دې برخه کې ټاکل شوی پلاوی ته وضاحت ورکړي.
زمونږ وکیل صاحبانو رای اخیستی او په لست کې نومونه وو، خو په وروستیو شیبو کې حذف شوی. تر څو چې حقیقت موندونکي پلاوی ته په دې اړه وضاحت ورنکړل شي، نو زه به یو سناتور یا وکیل ته هم اجازه ورنکړم چې له دې ادرسونو جرګې ته راشي.
مشرانو جرګه 102 غړي لري چې دا مهال دوه برخې د ولایتي شوراګانو او یو بل یې د ولسمشر لخوا تعینېږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې له خپلې پرېکړې دفاع کوي او زیاتوي چې که سناتوران د خپلو دې ادعاو لپاره کره شواهد لري، دوی به یې وڅېړي.
مونږ د خپلو پرېکړو په اړه ټولو خلکو ته ځواب ویونکي یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عمومي او له اسنادو پرته شکایتونه نه مني، خو که مدارک او اسناد موجود وي مونږ ورته ځواب وایو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د ولایتي شوراګانو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت کې بشپړ شفاف انتخابات هیڅ امکان نه لري. د انتخاباتو مسؤلین او ځینې څارونکي وایي تر څو چې د رای ورکوونکو شمیر معلوم او ټولو ته الکترونیکي تذکرې ونه ویشل شي، د انتخاباتو په بهیرونو به همداسې انتقادونه موجود وي.
خبري مجله اوري.
د کابل استیناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیې د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لوی څارنوالۍ ته لیږلې. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو دوسیو کې یو لړ موارد شته چې د لوی څارنوالۍ له لورې لا نورو څېړنو ته اړتیا لري. قسیم سلمل په دې اړه جزئیات راکوي.
له کابل بانک څخه د هیفو میل سویو پیسو په اړه د دقیقو ارقامو نشتون، د تصفیه په برخه کې ستونزې، له بانک څخه د اخیستل سویو پورونو اندازه، د کابل بانک جایدادونه او داسې نور هغه موارد دي چې د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي په اړه دقیقه څېړنه نه ده سوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې دوه اونۍ مخکې د استیناف محکمې ته وسپارلې، خو د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو دیش دوسیه د لازیاتو څېړنې لپاره یو ځل بیا لوی څارنوالۍ ته استول سوی دی.
همغه افغاني نواسس او کوم خلاو تحقیقاتي چې په داخل د دوسیه کې موجود وي، یعنی هغه سرته نه رسیدلی، خو د هغې په اساس باندې یو ځل بیرته بیا ورولېږله دوسیه چې په څو دي په ارتباط باندې ته په تلاشو کې و. کوم رهنمایي چې قبلان ورته شوي وه هغه سرته ورسوي، تر څو پورې چې اسباب د حکم په داخل د دوسیه کې مهیا شي
راشیو عادلانه فصل له خپل بدل جوش. شغلی حقیقت ول د دوسیه تر کال هم لوی څارنوالۍ ته د څېړن لپاره لېږل سوی، خو د لوی څارنوالۍ لوري د قضایي قرار لمخي نه دی څېړل سوی. ولسمشر اشرف غنی احمد زید خپل کار په لمړی ورځو کې عدلی او قضایي ارګانونو ته دند وسپارله څو د کابل بانک قضیه د یوې میاشتې په موده کې حل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته لاغې له مالی ستونزو سره مخامخ شو چې سهم لرونکو له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وایستل، او د یوې ځانګړې محکمې له لورې 21 کسان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنو پیژندل شول. هغه مهال دا 21 کسان په بیلابیلو کلونو په حبس محکوم شول چې د کابل بانک له رئیس او مرستیال پرته 19 نورې د ضمانت په بدل کې بیرته خوشې شول. د کورونی چار وزارت ویل د کسانو څخه وطنۍ بیرته نیول سوی، او د پټنور هغه تورنو کسانو د نیول لپاره چې په بهر کې دي ل انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه مرسته غوښتل سوی ده. و مغوښتل د استیناف محکمې لوري د کابل بانک د قضیه د دوسیو د مستردیدو پاړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه ځواب را نه کړ. په همدې حال کې یو شمېر کتونکي سره لدی چې د کابل بانک د قضیه په اړه د ولسمشر اقدام ستای، خو وايي لازم دا و چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې سوي وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقیر ازادي رډو تویل دا چې د کابل بانک په قضیه کې د عدلي او قضایي ارګانونو تحقیقات بخوانی دي، نو په دې برخه کې د پوره عدالت د تطبیق کېدو تمه هم نسی کېدی.
ډېره بخښه دا وایي چې یو ښه قوي او بنیادي تحولات په اداره کې راغلي، او بعد دغې نه د کابل بانک قضیه را برچره کړې. زه فکر کوم چې ډېر ښه مطلوبه نتیجه کوم چې د عدالت تقاضا د هغه به ترلاسه راغلي. اوس هم زاړه خلک او هماغه زړه اداره او هماغه زړه دوسیه چې اوس پرې ماتل کړې وه، نو هم یو دلیل باندې ماتل وه. نو اوس دوی نه ډېره زیاته تمه هم کېدی نه شي چې 100% عدالت د پربدوی کارو کې یې کړې وو.
ښاغلی حقیر ویل د دې تر څنګ شایي یو لړ سیاسي فشارونه هم موجود وي چې د کابل بانک د قضیه د څېړنې کار ځنډنه کوي. کابل بانک اوس د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي، او ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي د دې بانک خصوصي کېدو ته هم باید هڅې وسی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راديو پټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې اوري. تاسو کولی شئ ازادي راديو په وی پانه هم اوري. پاتې دا ازادي راديو ټکی اورګ. برټانوي ځواکونو نن په رسمي ډول خپل اورستي اډه د افغانستان حکومت ته وسپارله. دغه اډې په سپارلو سره د برټانوي محاربو او امریکایي پلي سمندرو ځواکونو عملیات په افغانستان کې پای ته ورسېدل. دغه ځواکونه به اوس له افغانستان وتلو ته تیاری نیسي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
برتنوی زواکونو د باسچن په نامه خپل لوی اډنن افغان امنیتی زواکونو ته وسپارل او په دې هیات کې د یارلس کلن جنگي عملیات چې په ترڅ کې د برتانیا پاوز تسلګونو تلفات رسیدلې پای ته ورساو. د باسچن په اړه چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اړوند په شوراب سیمه کې پراته ده، د برتانیا بیرغ او په څنګ لوري د امریکایي پلي سمندري زواکونو په لیدرنیک اړه کې هم د امریکا بیرغ راښکته شو. له پلان سره سم د ناتو په مشرۍ ټول محارب ځواکونه به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان نه وځي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې بشپړ مسؤلیت به افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې لشکرګاه نږدې د بسچن اډې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ماموریت یوه مهمه اډه وه. په دغه اډه کې یو وخت د ائتلافي ځواکونو شاوخوا 40,000 عسکر او نور پرسونل ځای په ځای وو. د هلمند د چارواکو په وینا د افغانستان د 215 نمبر میوند قلي اردو په چوکاټ کې د دې اډې د ساتنې لپاره ځانګړي قطعات به د دغه اډې د تاسیساتو او لوازمو ساتنه کوي. افغان ځواکونو ته د دغه اډې په سپارلو سره به په سلګونو امریکایي پلي سمندري ځواکونه او برتانوي عسکر له هلمند وځي، خو د امنیتي دلایلو له امله دا نه ده څرګنده چې دغه ځواکونه به کله خپل بسترې تړي. که څه هم د دغه اډې ځینې برخې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې وي، خو نن د دغه اډې بشپړ کنټرول د رسمي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شو او د برتانیا او امریکا د بیرغونو پر ځای د افغانستان بیرغ پرې ورپېد. د فرانس پرس په وینا په اړه کې د نن د ودانیو سړکونو او حتی د دفترونو د میز او څوکیو په ګډون ډېر تاسیسات چې یوازې د امریکایي برخې 230 میلیون ډالر اټکل شوي افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په سیمه کې د ناتو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال دانیل یو وویل د افغانستان ملي اردو اوس د دې توان لري چې د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه وویل دای محتاطانه خوشبین دی چې افغان پوځ به د دې توان ولري چې په خپلو پښو ودرېږي. په سیمه کې د افغان ځواکونو د 215 نمبر قلي اردو قمندان جنرال اسید ملک چې جزو تامونه په دغه اډه کې ځای په ځای شوي وویل دغه اډه به د پوځي روزنې په یو مرکز بدلیږي او 1800 عسکر به پکې اوسي. هغه ډاډ څرګند کړ چې ځواکونه به یې وکولی شي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د هلمند باسچن او لیدرنیک له اډو وروسته به په افغانستان کې د ناتو مهمې څلور اډې په کندهار، بګرام، هرات او مزار شریف کې فعالې وي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د سرتیرو شمیر شاوخوا 40,000 تنو ته رسي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې دوه سره په پام کې ده چې د روان میلادي کال وروسته د 9,800 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 12,000 بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په تیرو 14 کلونو کې په جګړو کې د برېټانیا 453 او د امریکا 2349 سرتیری وژل شوی دی.
وموریدل چې د برېټانوي ځواکونو یو ورستې اډانن افغان ځواکونو یا افغان حکومت ته وسپارل شو. د غړي په سپارل سره د برېټانوي محارب او امریکایي پلي سمندرو ځواکونو عملیات په افغانستان کې پای ته ورسېدل. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغانستان د عامه ساتنې د پولیسو د خبرداري په اړه دی. افغانستان د عامه ساتنې یو شمېر پولیس خبرداري ورکوي کچېری د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوی شپږ میاشتنی معاش ورنکړي ځان ته به د ملي شورا په مخ کې اور واچوي. دا کسان له تیرو دوه ورځو راهیسې د بیلابیلو ولایتونو څخه د اعتراض په ډول د ملي شورا مخې ته راټول شوي او د خپل حق غوښتنه کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به د دوی معاشونه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د پولیسو د عامه ساتنې یو شمېر ځواکونه اعتراض کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی معاشونه د کورنیو چارو وزارت لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې غوښتنو ته یې پام ونه شي نو دوی به د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ولاړ شي. یو شمېر دغو مترزو پولیسو چې د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
چې دغه تنه چې زما غم ولې نخري څنګه سم مشتا البسم مشتا مهمات مشتا سلام مشتا وجه فروز مارا قطار مشتا په مېست یو ورځ زما دم نشتا او ماش مې نشتا ولې نشتا زما ماش اوله شوی نه من د یوې مېست په ماش باندې قینت نکو
پنځلس مېست کې ګشپارس مېست په نګرار کې موظفه ده او ترخم کې موظفه کړی دي او مشنی مونشته دی جو کله چننه ولکی کله سبا ولکی پتہ کی مونږ دا شپږ میاشتې تیرې کړې
پینځه میاشتې زما ماخ نشته دکاندار لوړ نه راکې موټر کری را سره نشته مریض دوا ما نشته اخر بده مجبوره کا مشورانه
وکړه 1000 روپۍ خپل قرضه
موټرس پولیس لو دوه ورځې رئیس د ملي شورا مخ ته سره راټول شوی او وای هله لري چې ستونزې ته یو څوک رسیدګي وکړي د دې کسانو په وینا د افغانستان د عامه ساتنې د هر یو سرتیري میاشتنی معاش 15,500 افغانۍ کېږي چې له شپږو میاشتو راهیسې د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی دغه معاش ورکړي دغه کسان ادعا لري چې وکیلانو ته یې هم اسناد سپارلي خو غم یې نه دی خوړل شوی د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوس وایي چې تر اخري لحظې به د دې سرتیرو له حقونو نه دفاع وکړي په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې دغه امنیتي ځواکونه د امنیتي تصدۍ اړوند وو چې دا مهال د دې پولیسو تشکیلات د امنیتي ساتونکو د ګارد په لوا کې مدغم شوي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل دا چې دا سرتیری دوهم ځل لپاره استخدام شوي د دوی د معاشاتو له سره پیل کېدل یو څه وخت نیسي دا وخت په دې تیر شو چې دا ټول ګارد د پولیسو په پروسه کې شامل شي د دوی کارونه بشپړ شوي دي د کورنیو چارو وزارت د مالی وزارت ته د ماشونو د ورکړې وړاندیز اوس کړی ده چې انشاءالله تر راتلونکي اونۍ به یې ماشونه ورکړل شي د ملي شورا یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت د دې پرسونل د ماشونو په خپل وخت د نه ورکړې علت د انتخاباتو جنجالي پروسه بولي چې میاشتې میاشتې وخت یې ونیوه په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په دې برخه کې په بیکفایتۍ تورنوي او ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې له بې حساب مرستو سره سره بیا هم نه دي توانېدلې چې د خپل پرسونل معاش په خپل وخت ورکړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغان خزو شبکوي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د مشورو څلور دیرش ټلیفوني شمیرې خدمات رامنځته کړې دي د دې شبکې مسؤلینو د یک شمې په ورځ د څلور دیرش ټلیفوني کرښې د معرفي کولو پر مهال کابل کې خبري اعلانو ته وویل د شمیرې حقوقي کارکوونکي کولی شي خزو ته لازمي حقوقي مشورې ورکړي د اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې
په داسې حال کې چې اوس هم یو شمېر افغان مېرمنې له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي د افغان ښځو شبکې د تاوتریخوالي د کموالي په هدف د مشورې څلور دیرش شمېره رامنځته کړې ده د دې شبکې مسؤلین وایي د ټول هیواد ښځې کولی شي د دې شمېرې په ډیل کولو سره خپلې ستونزې له حقوقي مشاورینو سره شریکې کړي د افغان ښځو د شبکې اجرایوي مشرې حسینې ساپۍ د دې پروژې د افتتاح پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څلور دیرش شمېره به په راتلونکو درې اونیو کې فعاله شي
بعضن فامیلایی که مشکلات فامیلی داشته باشن
ځنې کورنۍ چې فامیلی ستونزې لري یو جوړه یعنی خاوند او ښځه چې نه غواړي د کورنۍ خوشحالي ګډه وډه شي تاسو کولی شئ چې په یوې ښې حقوقي او اسلامي مشورې سره د هغوی د کورنۍ محیط له خوښیو ډک کړئ
د
ټلیفوني شبکې دغه کرښه د افغان ښځو د شبکې په نوښت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا UNDP په مالي مرسته رامنځته شوې او د شمیرې ته زنګ وهل وړیا دي د افغان ښځو شبکې د اقدام په داسې حال کې کړی چې اوس هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو کچه لوړه ده په وروستیو راپورونو کې ویل سوي دي چې په فراه ولایت کې د څلورو ښځو جسدونه پیدا شوي چې د نامعلوم دلیل له امله وژل سوي دي په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په نړۍ کې د تاوتریخوالي عجلو پیښو ته د رسیدګي لپاره دا ډول شمېرې ګټورې تمامې شوې دي او هیله څرګندوي چې په افغانستان کې هم دا ډول اقدام ښه نتیجه ورکړي د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاذه شهلا فرید په دې اړه وایي
تجربه کې دیگه دنیا داره
هغه تجربه چې نور نړۍ لري په دې برخه کې ګټورې دي دغه نمرې چې د ښځو د خدمت لپاره رامنځته کړي هغه مشاورین چې د دې نمرو تر شا ناست دي کچېرې مسلکي وي فکر کوم ښه خدمتونه به وړاندې کړي کېدای شي چې په څلورو یا پنځو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي کچه راټیټه
کړي
ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د ښځو د ستونزو د له منځه وړلو او د هغوی د حقونو لپاره باید کار ته شعار پاتې نه شي او په دې برخه کې زیاتو ملي کارونو ته اړتیا لیدل کیږي هغوی وایي چې یوازې په لوی ښارونو کې د ښځو په اقتصادي اجتماعي او سیاسي برخو کې پرمختګ شوی خو د لرو پرتو ښځو په وضعیت کې تر اوسه کوم مثبت بدلون نه تر سترګو کیږي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی است چې په ټول افغانستان کې په 2016 نیمه منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر په همدغه سپو چې آشنا رادیو د ماخام لو د سهار تر وو په لوي خبرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو واکسین د منی کمپاین پیل کړ. د وزارت چارواکي وایي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به شاوخوا 8 میلیونه ماشومان واکسین شي او له دې سره دوی هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې له منځه یوسي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له خلکو وغوښتل د پولیو واکسین په تطبیق کې د پولیو د چمنو مرسته وکړي. یوسف خان زدرانی په اړه راپور لري.
د پولیو د واکسین دا کمپاین په داسې وخت کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې په هیواد کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین به تر درې ورځو دوام وکړي او د 15 کلونو تر عمره شاوخوا 8 میلیونه ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی سوریا دلیل د یکشنبه په ورځ د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل دا واکسین به تر هر کوره رسیږي او کوشش کوي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پولیو ناروغي له دې هیواده ورکه کړي.
از بدخشان تا دایکندی
دا واکسین د بدخشان څخه تر دایکندی د غور څخه تر خوست او له کابل څخه تر زابل د 15 کلونو څخه د کم عمر ټولو ماشومان لپاره تطبیق کیږي. د عامې روغتیا وزارت بلکې د افغانستان د حکومت یوازینی سراسري پروګرام هم دا د پولیو تطبیق دی چې کور په کور او دروازه په دروازه ماشومان ته رسیږي.
برای اطفال واکسین رسانده میشه.
اغلی دلیل وایي د ګوزن پیخي تر ډیره په سرحدي سیمو کې ثبت شوی دي او د نوموړي په وینا دلیل هم په هغو سیمو کې د نظافت نه مراعت او د لازمو روغتیایي خدماتو نشتون دی. د نوموړي په وینا پر اتلونکي کې هم د پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کې د پولیو د پیښېدو ګواښ شته. خو د نوموړي په وینا دوی به په دې سیمو کې خپل خدمات ډیر کړي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش چې د پولیو د واکسین د پیل په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د روغتیایي او پولیو ټیمونو سره په خپلو سیمو کې همکاري ډیره کړي.
زه په دې وخت کې له خپلو ټولو شریفو خلکو په خاص ډول د میندو او پلرونو قومي مشرانو دیني عالمانو او ښوونکو څخه هیله کوم چې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له ټیمونو سره د واکسین څاڅکو په تطبیق کې مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت هر کال 2 ځلې پسرلنی او 2 ځله د منی واکسین د دوه ډوله نورو فری واکسینونو سره په ټول هیواد کې کم عمره ماشومانو ته عملي کوي. د راپورونو له مخې نایجیریا، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې د پولیو یا ګوزن پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې تر څلورو راتلونکو کلونو پورې به پولیو په ټوله نړۍ کې ختمه شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د افغانستان سربیره په پاکستان کې هم د دې وایروس په ضد سمه مبارزه پیل نشي، نړیواله ټولنه نشي کولای چې تر ټاکل شوې مودې خپل هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره اتیا موقت ښوونځي جوړ کړي. بیره زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان د پوهنې وزارت له مسلکي مرستیال محمد اسف ننګ سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه ښوونځي د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په خوست ولایت کې موږ په مختلفو ولسوالیو کې ماجرین لرو چې ډېرې د ازادۍ مینې د ګربزو په ولسوالۍ کې دي. په لکڼو کې دوی سته او هم په اسماعیل خیلو کې سته او هم په سپیره کې سته. د دغه ولسوالیو او هم په مرکز کې سته. موږ د تثبیتاتو له مخې 22,000 کورنۍ کډوال لري خوست، چې په ځای کې 22,000 موږ تثبیت کړي دي چې دوی د مکتب الیکان دي. د دوی لپاره موږ یو پروګرام شروع کړی ده، NRC په مرسته چې یو نارویجین موسسه ده او هم د یونیسف په مرسته دواړه په ګډه کار کوو. اتیا شلتره چې موږ تاسو ورته 55 یاد کړو، اوس چې بیا 3,500 ماجرین نور راغلو، موږ احتیاطاً دغه شلتر روم یا شلتر کلاس په نوم باندې اوس ایجاد کړی دي. پخوا هم په پلان کې و چې 50 کفایت کوي، اوس خو ماجرین چې ډیریږي دا به اتیا ته ورسېدل. اوس هغه زده کړو میتودونه لږ اگر چې مختلف دي ستوهې، خو موږ خپل تعلیمي نظام چې لرو هغه به دوی ته تطبیق.
او ما پوښتنه هم دا ده چې په دې کې به د افغانستان تعلیمي نصاب څنګه تطبیقیږي؟
چون د افغانستان د بیرق تابع منطقې کې دوی اوسېږي، نو ناگزیره ده هغه نصاب چې مونږ ورخیو په خوست کې مونږ تعلیمی سیستم پښتو ده. د قبایلو کې هم دوی یو ډیر مقدار نصاب په اردو باندې وو او انګلیسی سیستم ډیر کم وو، اما یو مقدار کتابونه دوی پښتو هم لوستی دي او بلدیت ورسره لري. نو دوی ته به هغه سیستم چې مونږ یې لرو په شمول د یو مقدار ممد مضامین چې په آینده کې به ورته پلان جوړو چې آیا دوی ډیر پاتې کیږي دلته لیک پاتې کیږي، په دې باندې به د یونیسیف سره، د یونیسف سره او هم د پاکستان له دولت سره بیا په ګډه یو کار کوو.
په مرکه کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت له مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ نه واورېدل چې دغه وزارت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په خوست کې اتیا موقت ښوونځي جوړ کړي چې پکې د افغانستان د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب